خپل سترګې ومخي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې چې په څو شېبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه. د کابل ښار د درېمې او شپږمې حوزې په پلوسوخته او سرکاریز سیمو کې تیر ماښام په دوو چاودنو کې درې کسان ووژل شول او دولس تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنې او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په مخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې پر وړاندې درې شل اووریزه سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده چې دا مسابقه د چهارشنبې په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهرهچیانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان ووژل شول. په وژل شویو کې اوولس تنه مظاهرهچیان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران وباله. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځورېدلي ملت لپاره یوه هیله ورکړي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په راپورونو کې ویل شوي دي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوی دی. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه، له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې مادې د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راز خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په اوولسمه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلرویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه، نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی، لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه حکومتونو او علاقهدارۍ کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنونکي شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخې هم دا ده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصرالله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوی او دغه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، امان الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه، هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1943 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14 پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1943 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
1340 کال نه تر 1350 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزې یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خود دنه مخکې میگه یو بل ډیموکراسۍ دوره تیره و چې هغه د شما متخال پا قدرت رسیدل دی چه پرغی که هم در دموکراسی اناسول دل که یا ازاد مدبار دل که سرال در چه احزاب قانون وجود نلری احزاب را منزکی.
در دموکراسی دلسیز پا اساسی قانون که چه در 1943 کال در تل پا نهمه تصویب شو، پا یو درشم ماده که راغلی و چه در فکر او بیان ازادی لبلوس سخه خوندی ده او هر افغان در قانون لحکمونو سرسم در وینا، لیکن، تصویر او نور وسیلو لاره د خپل فکر د سرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازه پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولي.
1943 کال یا 1943 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلفو انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نسو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع ګڼي. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسلامي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې یې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون هلکانو د دغس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا دې ته یې ښځې ویلې چې ګوره داسې سپکاوی درته کوله، خیر د دا هلکان دې نه پوهېږي، ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او 1 کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کېده په ایتلافي شکل د مظاهرې سره کړې، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردي نه ډېر معقول وي. یو بل مظاهره و چرواتیا یو بل توازو خلق سره ترلی سفر دو لدی و دادی که خلقیون ویلو رو یه تا ویتلای شوی پا بل زیکو افغان ملتیون ویلو رو یه مظاهره تا ویتلای شوی.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسی جان زادران